سلام با شما بیننده عزیز برنامه روز هفتم. باز هم با مرور و تحلیل رویدادهای هفت روز گذشته در افغانستان در خدمت قرار داریم. دو نشست در مورد افغانستان در پیش روز، یکی در مسکو با اشتراک چهار کشور و نشست بعدی به میزبانی ملل متحد در دوحه و شاید هم نشست در کابل. بعد از نظری به این نشست ها، از سخنان تند آسم مونیر لوی درستیز پاکستان درباره افغانستان و همچنان باز شدن دوباره دروازه ترخم حرفای خواد داشتیم. 24 جنوری چهارشنبه روز جهانی معارف بود. با توجه به وضع تعلیم و تربیت افغانستان در این مورد هم حرفا و خبرهای خواد داشتیم. از گزارش انتقادآمیز یونما درباره موارد خطی طالبان از حقوق بشر و عکس‌العمل‌ها در این زمینه هم شما را در جریان می‌گذاریم. و همچنان در این برنامه از سرنگون شدن یک تئوری متعلق به روس‌ها در بدخشان و برخی رویدادهای دیگر هم یادآوری خواهد شد. در آغاز هفته زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه در مورد افغانستان از نشستی خبر داد که قرار است به زودی به اشتراک چهار کشور روسیه، چین، ایران و پاکستان در شهر مسکو برگزار شود. کابلوف بعدن گفت که رئیس های شورای امنیت این چهار کشور در این نشست شرکت میکنند. با گفته نماینده خاص روسیه در مورد افغانستان، موضوع چگونگی تعامل با طالبان، قاچاق مواد مخدر و تروریسم از مسائل است که در این نشست رویش صحبت میشه. ای که مسئولین شورای امنیت چهار کشور روسیه، چین، ایران و پاکستان در این نشست اشتراک میکنن میرسانه که تأکید بیشتر مذاکرات در ارتباط با مسائل امنیتی خود بود. در روزهای گذشته وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف چند بار با تفصیل نسبتاً بیشتر از گذشته درباره خواسته های روسیه از حکومت طالبان سخن گفت. به یقین در وقت صحبت نشست آینده مسکو در ذهنش بوده، اما هم در گفتار مقام های روسی و هم در اظهارات و موقف گیری های تقریبا تمام کشورها در برابر طالبان نوع ابهام و عدم قاطعیت احساس شده میتونه. وزیر خارجه روسیه در کنفرانس خبری گفت ما روابط دیپلماتیک با طالبان داریم، سفارت ما در کابل هست، اما طالبان را به رسمیت نمیشناسیم. و طالبان هم میگن که همین که کشورها با ما تعامل میکنن و مناسبات دارن همین خودش به معنای برسمیت شناختن است. به هر حال سرگی لاوروف در گذشته تاکید بیشتر به همشمول بودن حکومت طالبان میکرد و طالبان در برابر این تقاضا که تقریبا از طرف تمام کشورها میشه همیشه یک پاسخ دارن و ای که ادعا میکنن که حکومتشان همشمول هست و دلیلشان هم ای است که چند تن از اقوام دیگر در مقام‌های بالایی طالبان جا دارند. لاوروف این بار گفت که شاید از نظر اقوام افراد مختلف در حکومت سهم داشته باشند، اما اونا همه از نظر سیاسی افکار طالبانی دارند. حکومت باید از نظر افکار مختلف سیاسی و مذهبی هم همه شمول باشند. با وجود که سخنان روز چهارشنبه وزیر خارجه روسیه ظاهراً تکرار گفته های هفته پیشش در مورد افغانستان است، اما از یک دیدگاه تفاوت های در دیده شده میتونن. وزیر خارجه روسیه هفته گذشته گفت که طالبان باید با جبهه مقاومت ملی افغانستان یک پل ارتباطی ایجاد کنن و با اونا مذاکره کنن، اما سرگی لاوروف در سخنان روز چهارشنبه خود حرفای را بیان داشت که معنا میداد جبهه خودش خواستار مذاکره نیست. او گفت که ما خواهان تماس بین طالبان و جبهه مقاومت هستیم و در این راه تلاش میکنیم و این بستگی به جبهه مقاومت داره که چه وقت آماده گفتگوهای مسالمت آمیز میشه. نکته مهمتر کلمه مسالمت آمیز است. بعضی هایتون نظر میتن که مبارزه مسلحانه تا وقتی پیش بره که طرف مقابل یعنی طالبان متمایل و آماده مذاکره شوند، اما از سخنان لاوروف اتر برمی آید که اول باید جبهه مقاومت آماده مذاکرات مسالمت آمیز شود. این جمله میتونه به این تعبیر شود که به خاطر مذاکره با طالبان جبهه از مقاومت مسلحانه دست بکشه. طالبان البته خوش ندارن که نام جبهه مقاومت به صورت مشخص در طور موضوعات مطرح شود، اما در این حال از این خوش میشن که کشورها مفکوره مقاومت مسلحانه را در برابر طالبان رد کنن. در هر حال جمله های دیپلماتیک بعضن تعبیرهای متفاوت میتونه داشته باشه و چون فضای موقف گیری ها در این قسمت مبهم است، سخنان هم در حال تغییر می باشه، گاهی سخت گیرانه و گاهی هم آشتی جویانه. بر صورت ظاهراً موضوع تعامل با طالبان، تروریسم و مواد مخدر به حیث موضوعات مورد بحث نشست مسکو یاد شده، اما در عمق موضوع هدف اصلی نشست که روسیه در نظر داره چه خواهد بود؟ گفتیم که نشست دیگه درباره افغانستان در فاصله تقریباً 3 هفته در دوحه مرکز قطر برگزار خواهد شد. چند جمله درباره نشست آینده دوحه. در این حال هدف نشست مسکو هم روشن‌تر خواهد ساخت. نشست دومی بعد از نشست مسکو کنفرانسی است که قرار است به روزهای 18 و 19 فوریه، یعنی تقریبا 3 هفته بعد، در دوحه مرکز قطر برگزار شود. این نشست از طرف ملل متحد دایر می شود و سرمنشی ملل متحد انتونی گوترش در نشست اشتراک می کند. سخنگوی سرمنشی ملل متحد که این هفته تاریخ و محل برگزاری نشست اعلام کرد، در مورد هدف برگزاری نشست جملاتی گفت که معنا می داد ملل متحد خواهان تعامل بیشتر با طالبان و خواهان پایان دادن به تجرید و منزوی بودن طالبان است. خلاصه جمله های پیچیده و طولانی سخنگوی سرمنشی ملل متحدی است که در نشست دوحه با در نظر گرفتن توصیه هایی که در گزارش ملل متحد در مورد افغانستان شده، در این مورد بحث میشه که چگونه مشارکت بین المللی افغانستان به شیوه منسجم و هماهنگ افزایش پیدا کنه. شاید به این معنا که در مورد تعامل و یا برسمیت شناختن حکومت طالبان اگر جامعه جهانی تصمیم میگیره و تصمیم همگانی و هماهنگ باشه. درباره شرکت نماینده از طرف حکومت طالبان تا لحظات تهیه این برنامه معلوماتی داده نشده، اما لحن طالبان در مورد این نشست ملایم‌تر است و اگر دعوتی از اونا میشه غیر منتظره نخواهد بود. در مورد اشتراک نهادهای افغانی و به خصوص اشتراک فعالین زن در افغانستان توضیح داده نشده که اونا اشتراک خواهد داشتن یا نه. خانم هدربار مسئول بخش زنان در سازمان نظارت حقوق بشر این هفته با جدیت زیاد و ضمن شکایت از جامعه جهانی که در برابر تخطی حقوق زنان توسط طالبان بی تفاوت و خاموش هستند، تأکید به این داشت که زنان افغان باید حتما در این نشست اشتراک داشته باشند. به خاطر که پس منظر نشست آینده دوحه به ما روشن‌تر باشه، بازم کمی به عقب میریم. اگر به یاد بیننده های گرامی باشه، سال گذشته در ماه می، زیادتر از 8 ماه پیش، نشست نماینده های خاص کشورها در مورد افغانستان از طرف ملل متحد به اشتراک سرمنشی ملل متحد دایر شد که در او 25 کشور و همچنان مؤسسات مهم بین المللی اشتراک داشتن. نشست 3 هفته بعد در دوحه در واقع ادامه امون نشست است. بیننده های گرامی می دانند که به تعقیب گزارش مستقلی که فریدون سناروری اغلو به هدایت سرمنشی ملل متحد بعد از ماها مذاکره و مسافرت به کشورها در مورد افغانستان تهیه کرد، در هفته های قبل مورد ارزیابی شورای امنیت ملل متحد قرار گرفت. شورای امنیت ملل متحد به اساس او گزارش، البته با آوردن کمی تغییرات و حذف بعضی از توصیه ها، قطعنامه را صادر کرد. در او قطعنامه به سرمنشی ملل متحد از طرف شورای امنیت وظیفه داده شده بود که پس از مشوره ها شخصی را به حیث نماینده خاص ملل متحد در امور افغانستان موظف بسازد. در قطعنامه شورای امنیت جلسه مشابه نشست سال گذشته دوحه توصیه شده بود. این نشسته که در روزهای 18 و 19 ماه فوریه قرار است برگزار شود، در واقع به همین اساس صورت میگیرد. ضمناً بر اساس مسوده قطعنامه شورای امنیت که بعداً در او تغییراتی آمد، قرار بود از بین نماینده های خاص کشورها در مورد افغانستان که در کنفرانس دوحه اشتراک میکنن یک گروه کوچک تماس هم تشکیل شود که او نظر بعدن مشکلاتی پیدا کرد. در ضمن در خطرنامه شورای امنیت ملل متحد که در برنامه های قبلی روز هفتم با تفصیل در موردش معلومات داده شده، از سرمنشی ملل متحد خواسته شد که در ظرف 60 روز یعنی 2 ماه در مورد کارهایی که در قسمت انجام داده به شورای امنیت گزارش بده. جلسه دوحه در واقع به همین ارتباط است و سرمنشی ملل متحد به خاطر اجرای وظیفه هایی که شورای امنیت برش سپرده در جلسه دوحه فعالیت های خواهد داشت و نتایجش پیش از پوره شدن 2 ماه به شورای امنیت گزارش خواهد داد. خب لحظات پیشتر گفتیم که در شورای امنیت ملل متحد در مورد تشکیل گروه تماس تفاوت نظر پیدا شد که او بخش از مسوده حذف شد. در واقع اگر بیاد بیننده های گرامی باشد، در مورد تعیین نماینده خاص ملل متحد هم اختلاف نظر وجود داشت. نماینده های روسیه و چین در ملل متحد از دادن رأی مثبت امتناع کردند، یعنی رأی ممتنع دادن و گفتند که اگر در تعیین نماینده ملل متحد با ما یعنی با روسیه و چین و همچنان با طالبان مشوره نشد، نماینده خاصی اگر برگزیده میشه موارد تایید و کشورها نخواهد بود. روسیه و چین و همچنان ایران و شاید هم تا حد پاکستان میخواهند که نقش و نفوذ کشورهای منطقه در مورد افغانستان بیشتر باشه و تا حد امکان از نفوذ کشورهایی که دورتر هستند کاسته شود. این کشورها خودشان یک سلسله کوشش‌های دیپلماتیک روی دست گرفتن و به همین سلسله بود که نماینده خاص ایران در مورد افغانستان که در این حال سفیر ایران در کابل است، حسین کاظمی قومی و بعضی مقام‌های دیگه ایران با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان و بعضی از دیگه مسئولین طالبان ملاقات کردند و کاظمی قومی بعداً گفت که امیرخان متقی به این توافق کرده که نماینده‌های خاص کشورهای ایران، چین، روسیه و پاکستان در کابل جلسه داشته باشند. نماینده خاص ایران در مورد افغانستان بعداً به خاطر اینکه حمایت پاکستان و هند هم در مورد نشست نماینده‌های خاص به دست بیاره و پاکستان و هند سفر کرد. اما در امور روزها روابط بین ایران و پاکستان در دیگر موارد تیره شد و مبادله اتهامات و حمله به بعضی از اهداف به داخل قلمرو یکدیگر صورت گرفت و مسائل نشست حداقل در رسانه‌ها زیر شعاع قرار گرفت. ولی کاظمی قومی گفت که در مذاکرات که در اسلام آباد صورت گرفت، پاکستان هم به نشست در کابل که به اشتراک نماینده‌های خاص 4 کشور در مورد افغانستان برگزار شود توافق کرده. جلسه احتمالی که این روزها از او صحبت میشه در کابل در همین ارتباط است. در نشست چند روز بعد مسکو هم همین 4 کشور روسیه، چین، ایران و پاکستان اشتراکات داشتند، اما در اوج و اساس گفته زمیر کابلوف رئیسان شورای امنیت این کشورها سهم میگیرند و در جلسه احتمالی کابل نماینده های خاص این کشورها در مورد افغانستان اشتراک میکنند. در هر صورت این هفته طالبان بار دیگر موقف خود را تکرار کردند که از نظر اونا تعیین نماینده خاص ملل متحد در مورد افغانستان غیر ضروری است. و تام وست نماینده خاص آمریکا در مورد افغانستان این هفته در یک کنفرانس مطبوعاتی با یک تعداد خبرنگاران که به صورت مجازی و از طریق اینترنت برگزار شد گفت که بخش مهم وظایف و کارهای نماینده خاص ملل متحد که قرار است برگزیده شود این خواهد بود که زمینه مذاکرات جناح‌های افغانی، مذاکرات بین الافغانی را فراهم بسازد که میتونه منظور همون مذاکراتی باشه که در دوحه انجام ناشده باقی ماند. به هر حال موضوع تعیین نماینده خاص ملل متحد و ای که او شخص چه وظایفی را باید انجام بده و همچنان این موضوع که ای گزینش تا چه اندازه تایید کشورهای درگیر در مسئله افغانستان به دست خواهد آورد برای اونایی که جریان افغانستان و نشست‌های مربوط به این مورد دنبال میکنن در روزها و هفته های آینده یکی از موضوعات خود بود که با دلچسپی زیاد دنبال خواهد شد. و شاید دلیل اصلی نشست مسکو هم با سلسله کوشش برای یافتن جای پا در مورد افغانستان و کوتاه ساختن دست دیگران ای باشه که پیش از نشست آینده دوحه تایید کشورهای همسایه دیگر هم جلب کنم و این کشورها، همین چهار کشور، چین، روسیه، ایران و پاکستان، در نشست دوحه موقف واحد و هماهنگ داشته باشند. پاکستان اگر از یک طرف به نشستهای مربوط به افغانستان در مسکو، احتمالاً کابل و دوحه اشتراک میکنه و به عنوان همسایه خود در امور افغانستان حقدار میپنداره، برخوردش در برابر افغانستان در طول سالها نوع خود بزرگ بینی و دیده حقارت در برابر افغانستان انعکاس داده. اما سخنانی که این هفته لوی درستیز، یعنی مسئول عمومی قوای نظامی پاکستان آسم منیر در مورد افغانستان گفت، در تندی و اهانت آمیز بودن خود دور از معیارهای دیپلماتیک و در تاریخ مناسبات پر از نشیب و فراز روابط بین افغانستان و پاکستان تقریبا بی سابقه بود. آسم منیر در یک بیانیه که خطاب به محصلین در مورد پالیسی پاکستان در برابر همسایگان ایراد کرد، گفت که جان یک پاکستانی مهمتر از تمام افغانستان است. این جمله در پهلوی ای که بسیار اهانت آمیز است، هشدار دهنده هم است. در ای اواخر مقامات مختلف حکومت موقتی پاکستان ادعا میکنند که بخشی از رهبری تحریک طالبان پاکستان TTP در داخل قلمرو افغانستان هستند و اونا از اونجا حملات را علیه نیروهای نظامی پاکستان تحریزی میکنند و باعث کشته شدن عساکر و افراد ملکی در پاکستان میشن. دیتر یک فضای اتهام و بدگمانی، حرفای آسم منیر نوع تهدید به تخریب تمام افغانستان بود. این سخنان به این معناست که اگر در نتیجه حملات TTP که سرچشمهش در افغانستان بوده باشه، یک فردی از پاکستان کشته شود، به حملات خونین به افغانستان خواهد پرداخت یا امکانش است. این نوع موقف گیری مثالش در ماهای اخیر در شرق میانه، در اسرائیل و غزه هم دیده شد. آسم منیر در بخش دیگه بیانش ادعا کرد که پاکستان در جریان 50 سال به 5 میلیون افغان غذا تهیه کرده. نظر عمومی ای است که پاکستان پس از مهاجر شدن میلیون ها افغان در دهه 80 کمک های سرسام‌آوری را با عنوان ای که به پناهندگان داده میشه از کشورهای غربی به دست آورد. ضمناً مهاجرین افغان در مجموع سرمایه های هنگفتی را با خود از افغانستان آوردن و تعداد بیشمارشان با تأسیس بزنس ها و سهمگیری در تولیدات مجموعی پاکستان و همچنان با پرداخت کرایه های بلند و مصارف روزانه جریان پولی اقتصاد پاکستان نیرومند ساختن و باعث رشد بیشتر اقتصاد پاکستان شدن. در حال گفتار بسیار تند و تحقیرآمیز آسم منیر نشان می‌دهد که سفر روزهای پیش مولانا فضل الرحمن به افغانستان و ملاقاتش با طالبان و احتمالاً با رهبر طالبان در قندهار نه تنها تأثیر مثبت در بهبود روابط نداشته، بلکه شاید باعث تیره‌تر شدن و سردتر شدن بیشتر روابط میان طالبان و حکومت پاکستان هم شده باشد. چنانچه تقریبا متصل با برگشت فضل الرحمن از افغانستان به پاکستان، بندر تورخم هم بار دیگه بسته شد که بعد از تقریبا 10 روز مسدود بودن دوباره باز شد. دلیلی که در قسمت مسدود شدن بندر تورخم عنوان شدی بود که پاکستان از رانندگان و عملی موترهایی که وارد پاکستان می شدن پاسپورت و ویزه طلب می کرد که این تقاضا قبلا هم شده بود. در مقابل طالبان هم از رانندگان پاکستانی که داخل افغانستان می شدن تقاضای بالمثل کردن و پاسپورت و ویزا را شرط گذاشتن. بر اساس گزارش ها طالبان هشدار داده بودند که در صورت حل نشدن مسئله سرحد برای همیشه می بندن و این کار باعث می شد که صادرات پاکستان به آسیای میانه از طریق افغانستان مختل شود. در رابطه با باز شدن دوباره گذرگاه تورخم، بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، طالبان صرف گفتند که بندر تورخم در نتیجه مذاکرات دو طرف باز شد، اما مقام‌های سرحدی پاکستان و اسوسییتد پرس گفتن که پاکستان با رانندگان تا 31 ماه مارچ، یعنی تقریبا 2.5 ماه وقت داده که سرشته پاسپورت و ویزه خود بکنن، و بعد از او بار دیگه داشتن پاسپورت و ویزه پاکستان شرط ورودشان به پاکستان خواهد بود. روز چهارشنبه 24 جنوری مصادف بود با روز جهانی معارف. شاید این تصویر موضوع را کمی بیان کرده بتانم. در جنگ تاریکی و جهل با دانش، نور معرفت راه خود باز کرده نیست. در جامعه که دروازه های مکتب به صنف 6 به بالا و دروازه های پوانتون ها و دانشگاه ها و مراکز مهم تحصیلات عالی برای تمام دختران، برای نصف تمام نفوس کشور زیادتر از 2 سال بسته نگه داشته شده باشد، یافتن یک مناسبت برای بزرگداشت از روز جهانی معارف شاید کار آسانی نباشد. برای صدها هزار و زیادتر از 1 میلیون دختری که از تحصیل محروم ساخته شدند، شاید بزرگداشت و برپا کردن مراسم به مناسبت روز جهانی آموزش و معارف یک یادآوری تلخ از حالت خودشان و جامعهشان باشد. در جریان زیادتر از 2.5 سال گذشته، طالبان حتی دلیل بسته کردن مکاتب هم با مردم شریک نساختند. بعضن از نصاب تعلیمی صحبت میشه، بعضن گفته میشه که همه چیز آماده است، منتظر امر رهبری هستیم، منتظر امر ثانی، و بعضن به صورت مبهم ادعا میشه که تلاش ها در قسمت ادامه دارد. در بخش دیگر، تا جایی که به تحصیلات مذهبی و دینی ارتباط میگیره، به نظر بعضی از ناظران کار بسیار زیادتر از اندازه ضرورت صورت میگیره و این اقدامات هنوز هم در حال افزایش بیشتر است. این هفته اعلام شد که در 34 ولایت افغانستان از زیادتر از 50 هزار تن از فارغان مدرسه ها امتحان گرفته میشه. با اونایی که دوره خامسه را سپری کردن، دوره که وقت کمتر نظر به 12 سال مکتب میگیره، تبن درجه بکالوریا داده میشه. فارغان درجه عالیه مدرک لیسانس به دست میارن، و اونایی که دوره عالمیه را در مدارس پشت سر گذاشتن، درجه تحصیلی معادل ماستری را نصیب میشن. شماره مدرسه های دینی در افغانستان به سرعت در حال گسترش است و وزارت معارف حکومت طالبان قبلا اعلام کرده که در حدود 100 هزار تن با عنوان مدرسین در مدرسه ها استخدام میشن. چند ماه پیش به اساس یک برنامه حکومت طالبان، از اونایی که میگفتن مسائل دینی را در مساجد و دیگر جاها آموختن اما سند به دست ناوردن، صرف یک امتحان گرفته بشد و در صورت کامیابی اونا هم درجه بکالوریا یا معادل شب به دست می آوردن. شاید امی عده در جمله 100 هزار تنه باشن که وزارت معارف طالبان در نظر داره اونا را به عنوان مدرسین و کارمندان مدرسه ها استخدام کنن. این هفته به مناسبت روز جهانی معارف، صندوق ملل متحد برای حمایت کودکان یونیسف اعلام کرد که افغانستان در تمام جهان با این ترین سطح کیفیت دانش دارد. ریچارد بنت، گزارشگر ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گفت که دسترسی نداشتن به آموزش با کیفیت و اتکای شدید به مدارس همراه با بیکاری و فقر زمینه را برای رشد طرز تفکر افرادگرایانه مساعد می سازه، و این حالت منجر به عواقب شدید امنیتی نه تنها به افغانستان بلکه به منطقه و فراتر از او خواهد شد. رضا اوتنبایوا، فرستاده سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان و مسئول یونما، اداره معاونت ملل متحد افغانستان، در یک پیام ویدیویی در صفحات اجتماعی خطاب به دختران و زنان افغانستان گفت که شما تنها نیستین، ما با شما هستیم، و گفت که خواست فراهم شدن زمینه های ادامه تحصیل دختران در افغانستان تنها خواست کشورهای غربی نیست بلکه خواست کشورهای اسلامی هم است. در این پیام به کنفرانس سال گذشته سازمان همکاری کشورهای اسلامی اشاره شده که اوتنبایوا هم در کنفرانس اشتراک داشت، و کشورهای اسلامی در کنفرانس باز شدن دروازه های لیسه ها و تحصیلات عالی را به دختران خواستار شده. یونما هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان این هفته از یک دید دیگه هم زیاد در اخبار بود. دفتر یونما گزارش سه ماهه خود را درباره افغانستان پخش کرد که در او از ادامه دستگیری های زنان به اتهام بدحجابی و بسیاری از برخورد های دیگه طالبان که تبعیض گرایانه و خلاف حقوق بشر خوانده شده بود یادآوری شده و مثال های هم آورده شده. همچنان معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا ودان پاتل در یک کنفرانس خبری گفت که در حالی که طالبان خواستار به رسمیت شناخته شدن هستند، ادامه برخوردشان به شکل فعلی یک نگرانی بزرگ به افغانستان، امریکا و دیگر کشورها به میان آورده. گزارش یونما با انتقاد تند از طرف ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مواجه شد. مجاهد ضمن یک پاسخ رسمی در شبکه ایکس گفته های یونما را به بیخبری از شریعت و در موارد اهانت به شریعت متهم کرد. محتوای گفته های ذبیح الله مجاهدی بود که اعمالی را که طالبان انجام میتن مطابق به شریعت اسلامی است و ای اعمال خلاف حقوق بشر خواندن اهانت به باورهای اسلامی است. نگفته نمانه که گزارش یونما در پهلوی ای که طالبان برافروخته ساخت انتقاد شماری از زنان و فعالین سیاسی را هم از یک دید برعکس بار آورد. از دید ای فعالین سیاسی و نهادها که خواهان قاطعیت بیشتر هستند، گزارش یونما روی هم رفته ملایم و نوع سازشکارانه است. این هفته یک تیاره کوچک مربوط به یک ماسه روسی در کوفا به بدخشان سقوط کرد و باعث کشته شدن دو نفر شد. از جمله 6 تن نشین تیاره، 4 تنشان عملی تیاره بودند که اونا زنده ماندن، اما 2 مسافر تیاره در این حادثه جان باختن. قصه به اساس گزارش های رسانه های بین المللی از این قرار بود که یک خانم روسی در تایلند شدیدن بیمار می باشه و شوهر مسنش که مشکل پولی نداشته یک تیاره کوچک که در واقع یک آمبولانس هوایی بود و اصلا ساخت فرانسه است به مصرف خود به اصطلاح در بست به کرایه گرفته بود تا بیمار در مراکز صحی روسی انتقال داده شود برای تداوی. تیاره در راه سفر به روسیه در شهر پشاور تیلگیری میکنه، اما بعد از پرواز پیلوت تیاره از کمبود تیل در تیاره خبر میده و میگه قصد داره در تاجیکستان به خاطر تیلگیری توقف کنه، اما تا اوجا نمیرسه به دلیل خلاص شدن تیل و به روایت دیگه به دلیل مشکلات تکنیکی در منطقه پربرف کوه آب سقوط میکنه در بدخشان. شاید این موضوع که سقوط ناگهانی نبوده و پیلوت تا حد فرصت یافته که خود به زمین نزدیکتر بسازه و همچنان به علت ای که تیاره کوچک در یک همواری در روی برف به زمین خورده باعث شده باشه که عمله تیاره زنده ممانن. اما زن و شوهر نسبتاً بزرگسال در حالی که یکی از بیماری وخیم رنج می برد در این حادثه جان باختن. یک سرنشینی که سالمتر بوده راه خود در برفا تا یک قریه باز کرده و کمک خواسته، بعد مردم قریه و همچنان طالبان عاجل به کمک رسیدن و زخمی ها را به کابل انتقال دادن. روزنامه گاردن نوشت معمولا تیاره ها از فضای افغانستان دوری میکنن، اما در دهلیز و خانه بدخشان عبور تیاره صرف چند دقیقه مختصره دبر میگیره. دقایق مختصر ما هم در این برنامه پایان یافت. تا 7 روز دیگه و تا روز 7 دیگه با شما خداحافظی میکنیم. تندرست و خوشبخت باشیم.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر شمشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما امیرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیرادی ازادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو ازادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
پروانه تشرخ لی د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتی لاری اولی بندیش دا مسئله مو د بحث لپاره ورسه تر دې انتخاب کړه چې د جنوري په دروښتمه لسرزنی ځند ورسه اسلام آباد له افغانستان سره د تورخم په شمول نږدې ټول ترانزیتی لاری پرانستي. پاکستان ویل دی چې موټروانان باید ویزه او پاسپورتونه ولري، او اوس داسې راپورونه خبره شوې دي چې پاکستانی چارواکو ویل دي چې د مارچ تر یو دیرشمې باید دا ډرایوران ویزه او پاسپورتونه ترلاسه کړي. پاکستان په 2018 کال کې د بارډر منیجمنت په نوم د پولي د سنبالولو تګلاره اعلان کړه چې له مخې له پاسپورت او ویزې پرته چاته اجازه ورنکړي چې په تورخم او نورو لارو افغان سوداګر پاکستان ته داخل شي. خو د دې سرحدي تګلارې له تیرېدو په تیرو نږدې 8 کلونو کې ډرایوران له ویزې پرته په تذکرو او شناختي کارډونو د افغانستان او پاکستان لور ته تلل راتلل. د 2020 کال د اگست 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، پاکستان په ترانزیټي لارو کې اسانتیاوې راوستې. حتی له افغانانو سره د هند د 50,000 ټنه مرسته شویو غنمو لپاره له خپلې خاورې اجازه ورکړه چې تیر شي. خو له شاوخوا یو کال راهیسې چې د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو اړیکې ښه نه ښکاري، ترانزیټي لارې دوه ځله سخته بندې شوې دي. پروسه شکل په تورخم کې د نشټه لامل پاکستان دا دروازه وټړله، خو روانه میاشت چې د تورخم دروازه بند کړه ورسره د غلام خان، خرلاچو، انګور اډې لارې هم بند کړې. سپین بولدا کاسې هم په چمن کې د پښتنو د پرلت لامل چې د پخوا په څیر د دې لارې د بشپړو پرانستو غوښتنه کوي بند ده. سوال دا دی چې د مارچ تر اخره افغان ډرایوران کولی شي چې د افغانستان پاسپورتونه او د پاکستان ویزې ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د پاکستان د وی ویزې د اخیستو لپاره په کابل کې ځینې خلک میاشتې میاشتې انتظار کوي، او د افغانستان د پاسپورت اخیستل هم اسانه نه دي. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګورئ، نظر را سره شریک کړئ، او په یوټیوب کې هم لیدلی اورېدلی شئ. را به شم د خبرونې میلمه ته محمد نبی افغان سوداګر له کابل د سکایپ له لارې را سره د خبرونې ته. افغان صاحب ښه راغلی. که لومړی دا پوښتنه وکم، د دې لارې سه بیرته پرانستل سه بشپړه پرانستل سه وی ده کنه لا هم ستونزې شته؟
مننه شي بار صاحب، سلامونه تاسو ته اوریدونکو او کتونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده او تاسو په مقدمه کې هم ویل، د امارات لره تاګه سره ډیر دغه انګیرل کېدل. موږ دغه فکر کاوه چې د پاکستان او د افغانستان په تجارتي اړیکې مخ په خکې دوه سیاسي خواته بدلې سي. مخکې له دې په دې تیرو شلو کلو کې، خصوصا په هغه تیرو اخیرو لسو دولسو کلو کې، د افغانستان او د پاکستان حالات، تجارتي حالات، یعنی تجارت د سیاست قرباني کېده، او ورځ تر بلې تجارت لاندې خواته راته. نو د امارات له راتګه سره موږ دغه احساس کاوه چې انشاءالله حالات به ښه شي، وضعیت به ښه شي، اړیکې به ښه شي. اما اوس ورته ګورو ورځ تر بلې له هغې هم بتر خواته روانې دي، چې دا د دواړو په تاوان ده. او ځکه موږ په دې سیمه کې یو ډېر غټ شراکت سره لرو، هغه فرهنګي که هغه په هر بخش کې، موږ د کلتوري دي، موږ د ژبې دي، موږ له دوی سره ډېر مشترکات دي، او موږ د ډېرې مشترکې ګټې سره لرو. نو دا لومړی موږ وی دی موږ بیا له دوی نسو اوسېدی، او دوی بیا له موږ نسي اوسېدلی. دا اوسنی وضعیت ان دلته دغه پالیسیانې نیګې منفي روانې دي، او پاکستان هم په تیر کې هم پالیسی منفي ول، او د دې هغه بعضې مسؤلین چې دي هر څوک چې راځي له زوره کار اخلي، او کوشش دا کوي چې افغانستان یو نه د دې اثر لاندې وساتي. اما دا ثابته شوې ده چې افغانان په ټول عمر د چا د اثر لاندې ژوند نه کوي. نو ډېر مشکلات دي، ستونزې دي.
افغان صاحب، ستونزو مشکلاتو ته به راسو. تاسو دې ته اشاره وکړله چې د پاکستان خواته هم مشکلات شته. د یو دو سوداګرو څرګندونې لرو چې دوی ازادي راډیو ته ویلي دي دوی په پاکستان کې وو دا هغه وخت چې لا دروازه نه ده پرانستل شوې ده تورخم دروازه
مالم را چولې دا الوګان دي کچالان بره وړو کابل خواته او خراب سوی ټوله خرابي ګلمر تر پاړ به پروت المر ته ولاړ دي او ستون زره ټوله گاډو ته اوس موږ ته دا مشکل ده چې دا د گیټ حسابو کې دا پروتو گاډي دا سبزي گاډي دا نور خدا خوشي کی بغیر نه بعد بیا یو ټیم ورکی مثال تاریخ دی ولیک په دې ټیم باندې دا گاډي مثال بند سي او ویزا او پاسپورت نه بغیر دی خو نه راوختي
کراچۍ نه می دا میان را چولې دي او دا راغلي چینا نه دي او زیبه تاجکستان ته دي کې ټوله 15 ورځې ټیم دي اوسم شاته وګوره جنریټر ایسي چالانه د خمال نه کور کیږي او دا په 15 ورځې کې تاجکستان ته رسې او زمونږ اوس 12 ورځې کیږي او څلو ورځې دلته کیږي چې ولاړیو دا به څنګه شي او زمونږ نالته ویزی غواړي ویزی موږ سره شته نه او دلته په 15 ورځې کې ویزی لګیږي نه او موږ به پاس مال دا څلور کروڑ روپو مال په دې کې شته او دا که په 3 ورځې نور دلته رکاو شي بس دا مال ختم شو 3 ورځې کې به دا تاجکستان ته څنګه رسی څلور کروڑ روپو دا مال دی او درې لارې مې رسته ولاړ دي څلور کروڑ 16 کروڑ روپو تاوان به راته ورسی
افغان صاحب د پاکستان تاجرانو ته هم د پلس روزنی بندیز په ترڅ کې ډیر تاوان واوښت څه فکر کوئ چې تاسو خپل هغوی سره خبرې کوئ کله ناکله او دا موضوع به شریکوئ څه وایي چې ولې د دوی په خپلو چارواکو زور نه رسېږي چې د تجارت د سیاست قرباني نه کړي
اغلته دا چې د اوسنۍ حکومت کوم حاکم دا غتر ډیر هدا ډیر هغه د ملت غوښتنو ته جوابګو نه دا ډیر د خلکو ضرورتو ته نه ګوري د اوسنۍ کوم اخیرنۍ پریکړې کومې دي دا ډیر پټکار کې دي او ډیر یعنی یو جانبه پریکړې دي ډیر دغه سیده دیکتاتوري پریکړې دي چې د یو کړلې او په دې وسو کې چې د کوم بندر باندې ستر ډیر هدا د سید تاجران دي موږ افغانان دي ځکه په دې سره باندې چې دا کوم تجارت کیږي دواړه طرف ته موږ افغانان یې کوي خو دوی هم مستقیمن او غیر مستقیمن د دې اثرات په دوی باندې پریوزي اوس کې چې دا کوم سرحد بند شو د دې لپاره ضرورت وو د پیازو ډیر ضرورت چې له منځنۍ اسیا نه له قزاقستان او ازبکستان نه دوی ته ورتلل چې هغه ډیر سارول او بیرته لا خوانه د کینو یا د مالټې موسم د دې مالټې مرکزی اسیا ته تللې سیاغه ډېره خراب اسولې او کیلې ډېره خراب اسولې ډېر نقصانات ورسول هغه که اخواتې کدی خواتې موږ افغاني تجارانو پاکستانی تجارانو موږ سره ګډ بولو ځکه په شراکت د کوم تجارت سره روان ده که څومره موږ ته تاوان رسیږي د عمر دې ته هم رسیږي داسې دلته په دې سیمه کې نه په تیرو کې کار سوی ز په خپل د یو افغان په یو تاجر په هیڅ او په دې لار کې د ترانسپورت څخه د ډېر د مګ د خلکو دا او د دې یعنی د افغانستان د ترانسپورت هم د مګ مربوط ده مګ یو د انسجام شورا لرو چې د هغه زماوینې ما نو تر ډېر هدا د ترانسپورت تجارت په دې کې مګ مستقیمن کې یو راته معلومیږي چې نقصان به کوم دي کې دا مشکلات به کوم دي کې دي تکلیفونه له کوم دي نه جوړیږي هيا چې دي دلته له زړه سو کار کوي چا کار نه ده کړی خو څه نه خواته مشکلات دغه ډېر دي موږ افغانان دا تاجران سي زي موږ په دې تیرو شلو کلو کې صحیح ده په جمهوریت کې دلته هم وضعیت خراب وو چې موټر براوا وختل تجارانو نه به باج اخیستل کېده رشوت به اخیستل کېده اما اوس هغه ختم سو اخواته وسې وراوړې خالص له پېښوره تر د تورخمه تر پېښوره پورې تقریبا موږ له یو موټر نه شلو نه زرو نه تر 15,000 پورې غیر قانوني اخیستل کېږي چا پاټکونه اچولې دي چا چک پوینټونه اچولې دي دغه سر په بولده کې خالص له سرحده سي موږ موټر اخواته وراوړي تقریبا 15,000 هلته ترې لګېږي
افغان صاحب وبخښي دغه پیسې څوک اخلي افغان صاحب وبخښي دا پیسې څوک اخلي پولیس اخلي
دا دغه هلته مسؤلین اخلي پولیس اخلي هغه دغه دي یعنی که یو چا تلاشي لپاره چک پوینټ اچولې د سي تلاشي کيم هغه موټرونه بلغټ موټرونه پیسې اخلي کچا چا دې تلاشي تلاشی په نوم اخلي، څوک د تلاشی په نوم اخلي، څوک د ټول پلازې په نوم اخلي، خو مختلف نومونه دي. هغلته د هغه مسؤولینو سره شریکانی ټولې غیر قانوني پیسې دي. داسې په مقابل کې خدمات یو شی نشته چې موږ ووایو چې دا قانوني دي. او دسې داسې دغه تجارت دي، موږ ډېر هم پخوا هم شي بر صاحب ډېرې غوښتنې ترې کړي دي. اصلا دې تجارت ته د دواړو ملکو هیڅ کار نه ده سوی. موږ غوښتنه ترې کړې ده چې پاکستان باید افغانستان او پاکستان سره کینی، دا دواړه ورونه ملکونه دي، او یو مشترکه ګډ میکانیزم تګلاره ورته جوړه کړي. دغه وسې تورخم کوم واسو ان دا به د موږ د تجارانو نور تجارت هم تقریبا 50% راکوز کړي، ځکه د موږ تجاران دې ته دغه سول چې وسې دا په زړه واخیستله چې دغه تور دروازه هر ټیم بندېدلی شي او د ډېر وخت لپاره بندېدلی شي. نو دومره رس خلک نه اخلي، ځکه دغه د تورخم اوسنۍ بندېدل دا خلک نا امید کړل، تجاران نا امید کړل. هر سړی کوشش کوي چې بدیلو خواو ته واوړي او بدیلو خواو ته فکر وکړي، بدیلو خواو باندې خپل تجارت واړي.
دا ستاسو تر خبرې پورې اوس د ما مقدمه کې هم اشاره ورته وکړله، داسې راپورونه دي چې پاکستاني چارواکو په تورخم کې ازادي راډیو ته هم دا خبره کړې ده چې د مارچ تر 1 په افغان موټروانان ویزې او پاسپورټونه اخلي. آیا ممکنه ده چې په دومره وخت کې ویزې او پاسپورټونه واخیستل شي؟
شیبر صاحب دې موضوع ما ډېر کار کړی دی. یو خو دسې داسې موږ دلته د پاسپورټ په اخیستلو کې ډېرې ستونزې لرو، تاسې خبر یې چې ډېر مشکلات دي. او دویم زموږ موټروانان ډېر غریبان دي، وسې نه لري. درېیم په آینده کې موږ ډارېږو چې هسې نه سي دا ویزه به لکه دغه اوسنۍ د مریضۍ ویزې یا نورې ویزې هسې نه سي بیا راته بندې کړي او بیا راته سختې کړي، بیا نسو کولی. بیا هم دا ځکه په دې لاره باندې دا زموږ د خلکو یو ګوله ډوډۍ ده او یو ریسک کرا ده. نو هغه ډارېږي، هغه تر ډېره حده دې شي ته لیوالتیا نخی. و موږ یو دغه ورکړی دواړو ملکونو ته چې دواړه ملکونه باید یو قرارداد سره ولري، او د قرارداد له مخې دغه موضوعات کې ذکر دي. هدي اکل دی یو 15 کلو لپاره یو قرارداد سره ولیکي چې هغه کې ډرایور ته دغه لیکل شوی چې ډرایور ته به ویزا سلیری ساته کې یا پاتو سلویخ ساته کې ورکی، دوی ته بسون جن نه جوړیږي. هم دغه څه غوښتنه ترې کړې ده چې موږ ته د کم پیس په بدل کې درې کلنې ویزې راکړي، تر هغه موږ اطمینانی اوسېږو. یا دې هغه سکیورټي چې هغه کوم موضوعات دي هغه به موږ صحیح ده په جای کړو، اما موږ ته درې کلنې ویزې راکړي ځکه موږ بار بار نسو ورتللای. په دې لاره کې دومره ګټه نشته، دومره غټ کاروبار نشته کې چې موږ هر موټروان دې راځک سي په شپږ میاشتو کې بیا ایجنټانو ته پیسې ورکړي، یا دې ورځي خلکو ته هلته د سفارت خولې ته ورته پروت چې ته ماته ویزه راکړه، ځکه د دوی په کې اکثره وخت مشکلات دي، ستونزې. نو دا هغه موضوعات دي چې دغه امکان نه لري چې موږ دې وکولای شو چې په دومره لنډ وخت کې دې دغه پاسپورټونه ویزې واخلو.
افغان صاحب، په همدې برخه کې بله پوښتنه هم لرم، خو مخکې تر دې چې خپلې پوښتنې ته راشم، په اسلام آباد کې د پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس څرګندونې لرو چې دی وایي چې په کوم وخت کې د په اسلام آباد کې کار کوو، په هغه وخت کې به سوداګرو، پاکستاني سوداګرو هم دا تقاضا لرله چې دا لاره پرانیستل شي، ځکه چې دا لاره دې نه بندېږي. د ښاغلي شمس په وینا هغوی ویل چې په دې کې دوی هم ډېر تاوان کوي.
دا یوازې دا نه چې د افغانستان ولست د دې ضرر دی، د دې اغاړه ولست لا ډېر ضرر دی. یعنی یو وخت چې ما په سفارت کې ماموریت و، هلته به دغه سیمینارونه وو، حتی د پاکستان د دغه د تجارت د برخې مسؤلین چې به خصوصا دغه د تورخم او د چمن، هغه به داسې ارقام وړاندې کول خپل حکومت ته، خپل چارواکو ته، چې په دې کې موږ ته زیان ډېر دی، ځکه چې د پاکستان خواته په تورخم کې په چمن کې هلته ډېر زیات خلک، دغه ژوند، دغه نفوس چې دی، هغه ولسونه چې دي، دغه هغه روزمره ژوند، دغه عواید، دغه هر څه د دې لارې پورې تړلې دي. دا که تړل کیږي، دغه هغه روزمره هغه اچوي دیاړي هغه ودرېږي. خو یعنی اخوا ته هم پاکستان کوشش کوي چې همدغه د پښتونخوا او یا د جنوبي پښتونخوا هغه ولس وزپي، ځکه چې هغه باندې هغه ملاحظات لري، هغه وایي چې دی یا وفادار نه دي وطن ته، او یا څنګه کسه هم په بیان کې به نه وي. دې غاړه هم افغانان یا دغه سیمې کې چې پراته دي خلک دا ځپل کیږي. نو دواړو خوانه په دغه ولسونه یو جبر روان دی.
افغان صاحب، د شام صاحب خبرې مو واورې. تاسو ویل چې تاسو دا وړاندیز ورته کړی دی چې افغان موټروانانو ته د په لنډ وخت کې ویزې ورکړي، د دې ځواب تاسو ته پاکستاني لوري درکړی؟
دسې داسې دا دواړو ملکونو خبرې دي، مګر چې هغه کوم ارتباطات یې نیولې دي، دوی وایي چې په لګیا یو، خو دا د دواړو ملکونو خبرې دي. دواړه ملکونه باید په دې باندې خبرې
وبخښي. دا خو د سوداګریو وبخښي، د سوداګریو د ګډو خونو له لارې دا مشکل نه سیال کېدی؟ دا خو تجارتي مسله ده.
نه دا که دې ما وخت هم ګوره درته ویلې چې موږ ته دغسې یو اطمینان نه یي حاصل، د موږ موټروانان دې ته زړه نه ښه کوي، نه یې څه ښه کولی. هغه وایي ډارېږي چې سبا راباندې بندوي، هغه تجارتي خونې کومې چې دي دواړو ملکو، هغه دومره صلاحیت نه لري، هغه دومره واک نه لري چې هغه وکولی شي چې په دوی سره دوی ته ووایي چې دغه موضوع ورته کنفرمه کړي. نو هغه موږ له دوی سره پخوا یو قرارداد لاره دي هفته په نوم، چې هغه کې له ډېره وخته هغه ختم شوی ده، او دغسې پاتې ده چې په هغه کې لیکل شوي چې دواړه ملکونه کوم ټیډ یا کوم روډ پاس سره ایشو کوي، په هغه کې د مالک نوم هم لیکلی، د موټروان او د کنډکټر. دغه څلور واړه کسه، درې واړه کسه کولای شي چې په دې روډ پاس باندې بغیر له پاسپورټ لاړه وراشي. نو موږ بیرته دغسې یوه لاره غواړو چې موږ د بیا بیا د سیستم له لارې بند نه شو یا مجبور نه شو. موټردار هم په دې خاطر غواړي چې دې لارې ته داسې یو دغه ورکړي، ځکه دلته سیاسي استفاده له دې لارې ډېره سوې ده، او سیاسي موضوعات له وجې ډېره بندېږي. نو تر ډېره حده دې موږ موټردار هم نه غواړي چې دې موضوع ته دې یعنی ځان دې ورته د هغه کې جوړ کړي، نه هلته وایي چې نه سو کولای، که نه څو ورځې مخکې هته دغه افشن نیم کار څولې سي که دواړه موټر په سرحدو کې سره خالی سي. یا نو دا داسې دي، یو تخنیکي پاس ته ضرورت لري، او موږ د پاکستان باید یو قانوني قرارداد سره ولرو چې هغه کې نړیوال تضمینونه موجود وي، ځکه دغه لاره که دغه رقم بندېږي یا د سیاسي موضوعاتو له وجې یا د دغلته کوم تخنیکي موضوعات چې راپېښېږي، نو د هغې له وجې چې بندېږي دا یو دم بنده چې بېرته بیا په شپو شپو نه خلاصېږي. یعنی دې نور مثالونه هم لري، اوس ایران سره یې څو ورځې مخکې شخړه راغله، اما سرحدونه یې سره بند نه شول. دغسې هندوستان سره یې شخړې راسي، سرحدونه یې سره بند نه وي. موږ هم دا غواړو چې که شخړه وي، که هر حالت وي، حد یا کل سبزي وي، هغه موټر چې هغه شبیل فساد توکي وړي وراوړي، هغه ته باید بند نه شي. هغې ته موږ باید سیو لارې ورکړو او د منظمې لارې ورکړو. که تاسې وګورئ، دا اوس پاکستان خپل تجارت منځنۍ آسیا ته په هغه کچه نه ده غځولی هغه کوم چې دوی ته ضرورت ده، او دوی خپله له اوسه پورې کار نه پرې کوي، ځکه تجاران یې له حکومت سره په روابطو کې، ځکه دا لاره سیو نه ده. دوی هر وخت دا بندېدلی شي، او په انټرنیشنل تجارت او کاروبار کې ته لس پرسنټ نه اضافه رسک نه شي اخیستلی، لس پرسنټ هم ډېر زیات ده. نو دلته د افغانستان لاره له دوی سره موږ تقریبا لس فیصده سی او د نور نوي فیصده هر حالت کې دا بندېدلی شي. او
د راپورونو له مخې پاکستان تیر کال له منځنۍ آسیا سره تقریبا 1,500,000,000 ډالر تجارت د افغانستان له لارې کړی دی. بل لور ته د تورخم د لس ورځنۍ بندیز په ارتباط د افغانستان او پاکستان د ګډو خونو د مسؤول خانجان الکوزي څرګندونې لرو چې دی وایي چې افغان سوداګرو ته او دواړو لورو ته په میلیونونو افغانۍ تاوان اوښتی دی. البته ښاغلی الکوزي دا خبرې د تورخم د دروازې د لومړیو ورځو د بندیز په وخت وکړي.
روزانه $200,000 تقریبا په نورمال شکل دواړو طرفونو ته تاوان رسیږي، او د ډېر ورځ په ورځ اضافه کیږي.
و دغه څه ده، دغه څه ده.
افغان صاحب اوس په مجموع کې د الکوزي صاحب چې کومه خبره کړې وه د تورخم د دروازې د بندېدو په درېیمه څلورمه ورځ ده وویل سي دواړو خواو ته سوداګرو ته 10,000,000 افغانۍ تاوان اوښتی، خو د دې ته مې اشاره وکړله چې دا تاوان که څومره دروازه بنده پاتې شي زیاتی شي. تاسو یو هغه لري ارقام لري سي افغان تاجرانو ته په دې لسو ورځو کې څومره زیان اوښتی؟
شیبار صاحب موږ چې کوم معلومات لرل تقریبا 300 پورې خالص د پیازو موټر ولاړ ول، چې دغه په دې په دغه اخري ورځ ول چې موږ مسؤلینو سره په تماس کې وو، د اسلامي امارت د ګمرکاتو مسؤلینو موږ سره واده وکړه چې کچېرې دروازه نه خلاصي یو تاسې پیاز خرابېږي موږ آماده یو چې دا دلته درته محصول کو په کم محصول او دلته خرڅ کړي او اوس دغه کوم موټر ګاډي رسېدلی دي هغه هلته پاکستان ته د پېښور او د اسلام آباد او د لاور منډیګانې ترې ډاکې دي یعنی مخکې له هغې چې کله ګیډ بند سو درې نیم سوه روپۍ کلدارې ته په پېښور کې یوه کیلو پیاز ورسېدل نو دغسې هر شی کې یاس کوي یا خراب شول د کیلو موټر مکمل داسې اوبه ترې روانې وي خلکو کندې ورته وویستلې او کندو کې خالي کړل خاورې پرې واچولې نو دلته په دې لاره باندې ترانسپورټ چې څومره ودرېد لس ورځې یعنې د موږ ترانسپورټ تقریبا پنځلس سوه پورې موټر دغلته د یوې خواته او پنځلس سوه بلې خواته ودرېدل دغسې په خرلیسویو کې غلام خان کې یعنی په دې ټوله لاره باندې لس میلیونه څه چې حتی د موږ دغسې هغه له خپل نظره پنځلس نه تر شل میلیونه پورې افغانۍ د ورځې موږ په دغه لاره باندې په دې لسو ورځو کې تاوان وکړ نو دا تاوان ټول د دواړو سره تقسیم ده د دواړو طرفو تجاران په دې کې شریک دي که دې خواته دي یا هلته پاکستانی تاجري د دې جمال لیږي یا له هغه ځایه هلته پاکستانی تاجر دلته رالیږي نو دا ورځ تر بلې دا زیاتېږي او دغه اوسنۍ اخرنۍ جټکه دغسې وله دغسې انګېرل کېدل چې حتی له انتخاباتو پورې دا ګېډ نه خلاصېږي خلکو بدیلو باندې فکر کاوه او د خلکو زړه یې پوره ورمات
افغان صاحب وبخښئ تاسو بدیلې لارې وویل آیا افغان سوداګر بدیلې لارې لري
داسې داسې موږ څو بخش لرو یو خو ترانزیر ده په ترانزیر کې موږ کولای شو په بدیلو لارو راوړو خو په هغه کې هم موږ ستونزې لرو ځکه دنیا هلته په ایران باندې هم بندیزونه دي هغه بعضې نړیوالې کمپنۍ هغه خپل توکي د ایران له لارې نه پرېږدي چې راسي داسې بل موږ په داخل کې سبزي او میوې لرو چې هغه موږ لوسه پورې دغسې مستقیمه او اسانه او ښه بدیل نه لرو چې نورې نړۍ ته هلته خو یو دلته موږ مشکلات لرو چې هغه ورځې وزیر صاحب تجارت هم دي موږ تجارانو باندې انتقاد وکړ چې دلته د پروسس کمپنیانې موږ نه لرو چې موږ دا خپله میوه ښه پی پوښه پروسس کړو د کارګو له لارې نورو ملکو ته ولېږو ویزې مشکلات هم دي د نورو ملکو ته یې تګ راتګ او بل دلته د انټرنیشنل تجارت لپاره هم فکر دی موږ تجارانو کې دومره ښه نسته نو دا هغه موضوعات دي هغه مشکلات دي چې موږ بدیل ته زر نه سو رسېدلی او زر نه سو ورتللی پاکستان د موږ لپاره پاکستان ډېر غټ نفوس لري او ډېر د افغانستان د توکو لپاره نږدې اسانه او ښه لاره ده بل دغسې موږ د پاکستان له لارې واګا ته خپل توکي هندوستان ته لېږدوو تقریبا نه سوه میلیونو په شاوخوا کې د موږ توکي هر کال لدی لارې نه ځي نو دا هغه موارد دي چې بدیل ته به موږ اوبه رسېږو که ووایو چې بالکل نه یې کوو دا تجارت نه کوو چې پخوا هم نه کوم د هغه افغانستان او د هغه ملت و که چیرې خبره نوره سره خرابېږي او فشارونه زیاتېږي بیا به هغه وایو چې بالکل نه دي دا غلطه دي که کېږي ودیسي که نه بالکل دي نه کېږي بیا په هغه صورت کې که ښه وي که بد وي موږ بدیل پیدا کولای شو بیا هغه تاجر هڅه کوي او هڅه دې چې وکړله بیا خپله
بدیل پښتنه بیا هم کوم خو مخکې تر دې چې دغه پښتنې ته راسم د پخواني افغان ډیپلومات زردوش شمس څرګندونې لرو دی په دې باور دی چې کله هم په افغانستان کې حکومت ثبات ته مخه کوي پاکستان ورسره مخالفت کوي
پاکستان مشکل دا دی چې دوی افغانستان ځان ته تهدید بولي یو باثبات افغانستان په افغانستان کې که هر یو حکومت په خپلو خپو درېږي او هغه د پرمختګ خواته ځي ټول افغانان پرې راغونډېږي او په افغانستان کې بحران له منځه ځي دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي دا یو بدبختي ده یعنی زمونږ هم که پاکستان سره مخکې بحثونه وو هغه دا و چې پاکستان باید دې ته د تهدید په سترګه ونه ګوري دا چې ظاهرا لفظي دغه دا کوي ادعا چې زه یو ورور او ګاونډي هېواد افغانستان دی او یو باثباته او جوړ افغانستان غواړم عمل کې دوی داسې نه دي نو اوس که چېرته دوی طالبان هم داسې یو نظام خاوندان کېږي چې افغانان پرې راغونډ شي د افغانانو زړونه خپل کړي باثباته شي اقتصادي لحاظ نه د نورو اړخونو نه قوي شي دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي
افغان صاحب که بېرته همدغه د هغه پوښتنې ته راسو شام صاحب خو دا وایي چې پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې ثبات وي دا یې د خبره ده که چېرته پاکستان دا نه غواړي او کچرته دی مارچ په یو دیر شمه باندې دوی بیا د ویزه او د پاسپورت مسله راپورته کی او دا راوباسي او تر اوسه پورې خو داسې معلومېږي چې پاکستان حتی خپل تاوان هم منلی ده، خو مقصد د افغانستان لاره بیا بیا بند سي منځنۍ آسیا ته. د مارچ تر یو دیرشمې پورې افغان تاجران څه کولی سي؟ آیا که څه هم تاسو خو یو څه توضیح کړه، بلې خواته مخ اړولی سي؟
شیبر صاحب ان شاء الله واخستا مګا غتو کې هغه ترانزیتی تون کې سیده مګا د کراچۍ د لارې راتلل په هغه باندې واضح پیغام دا د مګا ټولو تجارانو ته د حکومت له طرفه سي بدیل باندې راوړی سي. هغه د اسلام کلا لاره ده او د ایران لاره ده، ځکه مونږ بله لاره نه لرو د فعلان لپاره، موږ هغه لاره پې غوره ګڼو. او دویمه خبره دا ده چې انشاءالله موږ دې ته امیدوار یو چې دلته موږ تاجران او حکومت هڅه دا شروع کړې ده چې د دوی د مسؤلینو سره په رابطه کې واوسیږي، او لاغه به خدای مهربانه ده دغه حکومت
افغان صاحب وبخښئ، دغه امیدواري چې بیا هم پاکستان ته امید کوي افغانان، دا په دې تېرو شلو کلونو کې څوویشتو کلونو کې بیا بیا تجربه سوه او بیا بیا هم نتیجه ورنه کړه، نو بیا هم ولې باور پرې وکړي؟
دلته دسې د بیخي بې باوره ده. دغه دا بعضې ما وختي هغه بعضې موارد درته وویلی چې موږ نه سو کولی، بعضې تجاران هم له هغه انټرنیشنل او کمپنیانو نه چې هغه نه غواړي چې خپل اعتبار خرابه کړي، هغه توکي نه شي راوړلی د ایران له خوا نه، هغه هلته بندیزونه دي پرې، هغه هغه شیپو ته نه ورکوي، هغه په هغه لاره باندې نه راځي، هغه مجبوره دي، بله لار نهشته، همدا د کراچۍ لاره ده. یو هغه هغه موارد دي چې موږ خپل تجارت هغه د ایران له خوا موږ کولی شو بدیل چابهار ولرو، یا دغسې دغه اوس نه وي بدیل که چیرې خلاص شو د واخان له لارې موږ له چین سره وصل شو او دغه لاره کې کوم خنډ و ځان راپېښ نه سو، موږ کولی شو خپل توکي په اسانه او په لنډه لاره باندې چین ته ورسو.
وبخښئ، یعنی د واخان لاره خو لا خامه ده او تر اوسه پورې لا کار پکې پاتې ده، خو دا امید څه چې دا لاره پرانیستل سي، څه فکر کوي که د واخان لاره خلاصه سي افغان تاجر به یو مخ د پاکستان له احتیاج خلاص سي او کنه؟
تر ډېره حده تقریبا 85% به موږ دوی له احتیاجاتو نه خلاص، ځکه تر ډېره حده دي موږ توکي دغه کوم سبزي او میوهجات چې دي هغه موږ کولی شو له همدې لارې نه چین ته یوسو. چین ډېر غټ بازار ده، ډېر غټ نفوس لري، او دویم د موږ تر ډېره حده توکي چینایي دي، د موږ کاروبار ډېر له چین هېواد نه ده، موږ کولی شو ټول ضرورتونه له چین راوړو. نو چین سره که چېرې مستقیما موږ وصل شو نو دا د موږ لپاره کېدلی شي چې یو ښه بدیل اوسیږي. او دریم په افغانستان کې هم حکومت هم باید ډېره هڅه دا وکړي چې موږ باید هغه میوهجاتو ته هغه لمدې میوې ته یا د کارګو له لارې زمینه برابره کړو، دلته پیکینګ لپاره د منظم پیکینګ لپاره فابریکې جوړې کړو او نړیوال بازار کې جای ځان ته پیدا کړو، دغسې د چابهار لاره ځان ته فعاله کړو، هغه لپاره کښتۍ واخلو. یعنې دا هغه موارد دي اوس د چابهار له لارې موږ کولی شو چې ورسره وصل شو. هندوستان باید وهڅوو چې هغه ته ووایي ورور ته څه کوې، دا دومره وخت چې ده دي وکول، یا مستقیما راسه یا کټ که تېر دی له دې امیدونه له دې غوړو غوړو وعدونه، موږ نور ملکو ته بدیلونه وګورو د چابهار له لارې موږ ځانو سره وصل کړو. نو دا هغه موارد دي، ځکه بل په سیمه کې دغسې داغه نهشته، دغسې هېواد نهشته. مرکزي آسیا ته هم هغه کوم مواد چې موږ لرو یا کوم توکي چې موږ لرو هغه هم لرو، هغه د موږ بازار ته دغومره ضرورت نه لري لکه څومره چې پاکستان لري. دغسې د موږ د میوې لپاره وکولی شو موږ چې د کارګو له لارې نورو عربي هېوادونو ته ووسو، هغه هلته یې هم ډېر ښه بازار ده، خو د هغه لپاره داخل کې باید پروسس فابریکې ولرو. او بل دلته د لمدې میوې د وچېدو لپاره باید موږ د منظم وچېدو لپاره باید فابریکې ولرو جوړې کړو، ځکه اوس نن سبا په دنیا کې تر ډېره حده د لمدې میوې وچېدو ته هم خلک لیواله دي، بازار یې ښه ده. نو دا هغه موارد دي چې په دې باندې باید اتاقونه او وزارتونه ډېر منظم او ډېر تخصصي کار وکړي تر هغو موږ وکولی شو چې له دې احتیاجۍ نه خلاصو. دا کار ته ضرورت لري، دسې داسې یو شی ده چې موږ اراده نه کوو، او دویم دغسې اموخته سوي چې په یو لاس واخله او په بل لاس ورکړه، لږ ځان نه ځایو، یو سیستم نه جوړو، یو منظم پلان نه سو جوړو، جوړولای کاروبار ویلی نه ده بس توکل په خدای شروع کړی د لوکل کاروبار ده لدې جار واخل او دلته ورک دا غم زکړی دي نو دا غم موارد دي چې موږ به یو څو وخت او فکر ته ضرورت لرو تر خو بدیلو باندې مختص او بدیلو ته واوړو
افغان صاحب ډیر مننه ل اوریدونکو لیدونکو هم مننه کوم چې دا بحث تر دې شپې را سره واورید زحمت شي پرې اجازه اخلم
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.